امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
خبرونه. پسلګونو افغانان پرون د شنبه په ورځ د کابل له رخصتو سره وتلی وو او په هغه ملک کې د جمهوریت ریاست په دوهم ځلي انتخاباتو کې د تقلب او درغلیو له کبله مظاهره وکړه. د دغې مظاهرې په وجه په هغه لوی سړک باندې ترافیک مختل سو چې هوایی میدان ته غځېدلی دی، خو مظاهره سوله ایزه وه. پولیسو مظاهره کوونکي پرې نه ښودل چې هوایی میدان ته داخل سي او د احتمالي تشدد او ناارامیو د پیښېدو په مقابل کې تیار سی ولاړ. د بهرنیو چارو پخوانی وزیر عبدالله عبدالله د انتخابات په مامورینو باندې تور ولګاوه چې کوشش کوي د جمهوری ریاست دوهم ځلي انتخابات د ده د سیال اشرف غنی احمدزي په ګټه تمام کړي. ملګرو ملتونو د شنبې په ورځ افغانانو ته ډاډ ورکړ چې که د مرستې غوښتنه ځینې وسي نو دې ته تیار دي چې په دې انتخاباتو کې مرسته ورسره وکړي. عبدالله او د افغانستان جمهوریت حامد کرزي دواړو د ملګرو ملتونو څخه غوښتي دي چې په دې اړه دې اقدام وکړي. د بلې خوا افغان چارواکو ویل دي چې یو ځانمرګه بمچوونکي د کابل په لویدیځ کې یو ملکي کس وژلی او څو تنه یې زخمي کړي دي، مګر وایې نه کړای سو چې یو لوړپوړی حکومتي چارواکی چې د حملې هدف یې و ووژني. پولیسو وویل چې ځانمرګه خپل موټر بم د شنبې په ورځ سهار د سولې د عالي شورا د یوه لوړپوړي چارواکي محمد معصوم ستانکزي موټر ته نږدې وچاو، مګر ستانکزي ته څه تاوان ونه رسېد ځکه چې موټر یې زغره لرونکی و. د دې حملې څخه وروسته پولیسو سیمه بنده کړه. سنی مبارزینو د عراق هغه ښار نیولی دی چې د سوریې سره په سرحد کې واقع دی. د دې ښار په نیولو سره اوس دغه مبارزینو ته موقع برابره شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په ازاده توګه تګ راتګ وکړي او وسلې انتقال کړي. امنیتي چارواکي وایي چې د عراق د اسلامي حکومت او شام ډلې چې د القاعدې سره اړیکې لري د قیم سرحدي ښارګوټي د جمعې په ورځ ونیو. په دې ښارګوټي باندې سخته جګړه روانه وه. اسوشیټډ پریس خبري اجانس د یو شمېر حکومتي چارواکو له قوله ویل دي چې خلک اوس په دې ښار کې په ازاده توګه سوریې سره تګ راتګ کولی سي. د یو بل خبر له مخې په زرګونو شیعه وسلوالو کسانو چې د شیعګانو یو قوي مشر مقتدا صدر ته وفادار دي د خپلو وسلو سره د صدر په ښار کې چې په بغداد کې موقعیت لري رسمي ګذشت وکړ او هوډ یې وکړ چې د عراق د اسلامي دولت او شام د ډلې په ضد به چې د پایتخت په لوري ور روان دي جګړه وکړي. د روسیې طرفدارو بلتون غوښتونکو د یوکراین یو اړخیز اوربند رد کړی او د هیواد په ختیځ کې په خپلو شخړو او جګړو ته چې تر اوسه پورې په سلګونو خلک په کې وژل شوي دي دوام ورکړی دی. د یوکراین د سرحدونو ساتونکو ویل دي چې یاغیانو د دونیتسک په سیمه کې څو ساعته وروسته له هغه د دوی په یوې پوستې باندې حمله وکړه چې جمهور رئیس پیترو پاراشینکو د جګړو د بندېدلو امر ورکړ. په دې حمله کې لږ تر لږه درې کسه زخمي شوي دي. یو ډله جنګیالي چې په خپل سر یې د دونیتسک د خلکو د جمهوریت اعلان کړی دی پرون د شنبې په ورځ د دونیتسک د ښار په میدانی کې راغونډ شوي وو او د خپلې خاورې د دفاع کولو نظامي لوړه یې وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د بلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ او د یوکراین له خوا یې د اوربند اعلان رد کړ او هغه یو التیماتوم وباله. هغه پرون په سعودي عربستان کې په وینا کې وویل چې ماسکو د کیف د اردو د فعالیتونو له کبله اندېښمنه ده. د بلې خوا د یوکراین حکومت هم وروسته له هغه خپله اندېښنه څرګنده کړه چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د نظامي تمریناتو لپاره مرکزي روسیې ته 15,000 تنه عسکر استولي دي. وسلوالو کسانو د نایجیریا په شمال ختیځ کې په یوه کلي باندې حمله کړې، کورونو ته یې اورونه اچولي او څو کسه یې وژلي دي. دا حمله پرون د شنبې په ورځ د کورانجینیم په کلي کې چې د چیباک د ښارګوټي څخه تقریبا 9 کیلومتره لیرې دی سوې ده او چیباک هغه ښارګوټي دی چې د باکو حرام د ډلې یاغیانو د اپریل په میاشت کې د هغه د یوه ښوونځي څخه څه د پاسه 270 د ښوونځي زده کوونکي نجونې وتښتولې. د دغو نجونو د تښتولو او په سیمه کې د نورو حملو له کبله ویل کېږي چې نایجیریا د دغې یاغي ډلې د له منځه وړلو زور او طاقت نه لري. دغه ډله غواړي د نایجیریا په شمال کې چې اکثریت یې مسلمانان دي یو توندلاري اسلامي دولت جوړ کړي. او د نړۍ د عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس پرون د شنبې په ورځ د ایټالیا د مافیا د یوه ډېر قوي سازمان اصلي مرکزي ټاټوبي ته ورغی او دا غوښتنه یې وکړه چې د تنظیم سوو جنایي سازمانونو لخوا د ماشومانو خواري او زحمتونه له منځه یوړل شي.